سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. د پولیو واکسین کمپاین نن د شنبه د کابل شپږمه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې پیل شو. د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت وین شرفت زمان رسنوی ته ویل چې د دې څلور ورځنی کمپاین په جریان کې به نږدې شپږ میلیونه درې سوه زره ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین شي. هغه زیاته کړه
د قومي مخاورو علماي کرام او د سیمې لوسیدونکو څخه مهیله لاله شي زموږ له واکسیناترانو سره مرستندوی اوسېږي تر څو وکول شو د واکسین په ښه تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو له وحشي وایرس څخه مخنیوی وکړو.
ښاغلي زمان د هغو ولایتونو نومونه یاد کړي نه دي چې پکې به دا کمپاین پلي کیږي. له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور نه دی پلی شوی او ماشومان په عمده توګه په جوماتونو کې واکسین شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هېوادونه دي چې لا تر اوسه یې د پولیو په لمنځه وړلو کې بریالي شوي نه دي. سږکال په افغانستان کې د پولیو مثبته پیښه راپور شوې ده. په بادغیس کې د طالبانو د امیر روغتیا د مخنیوي د دفتر مشر محمد یوسف نجمي وویل چې د دغه ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې یو کله ننجلې په دې ناروغۍ اخته شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې وې. پولیو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان ترې وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر له لارې عصبي ریښې په نښه کوي چې د فلج لامل کیږي. یشمیر روپی یو کناډای مشران او لوړپوړي چارواکو نن د شنبه فبروري 23 پر اوکراین د روسي د یرغل د دریمې کلیزې په مناسبت کې تور رسیدل تر څو له اوکراین څخه خپل دوامدار ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دفتر مشر او د بهرنی چار وزیر د ریل ګاډي په تمځای کې له دې مشرانو او چارواکو څخه هرکلی وکړ. په دغو مشرانو کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزر والا فون درلاین او د کناډا لمړي وزیر جسټین ترودو شامل وو. همدارس انټونیو کوستا د اروپایي شورا رئیس د شمالي اروپا هیوادونو صدر زمان او د اسپانیې لمړي وزیر هم د دې پلاوي برخه دي. تمکې چې د مشرانو د روسي د يرغل د دریمې کلیزې په ځنګړو مراسمو کې برخه واخلي او لزلینسکی سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي. یا د يرغل د 2022 کال د فبروري په 23 د روسي لخوا پیل شو. د سوریې نوی حکومت د هیواد د لری شوی ولسمشر بشر الاسد د رژیم لرنسکریدو سومیش ورسته د ملي خبراتورو دوه ورځنی کانفرنس جوړوي. د کانفرنس د تنظیم او چوتوالي کمیټې یو غړي فرانس پرس خبري اژانس ویل شي کانفرنس به نن مسخین دوشنبه د فبروري 23 پیل شي او د سه‌شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د فبروري په لومړیو کې د سوریې نوی چارواکو د کانفرنس د چمتوالي لپاره د دوه خوځو په ګډون د وکاسانی وا کمیټه جوړ کړه. د کمیټې غړو ویل دي چې کانفرنس سبب په انتقال عدالت اساسي قانون اداري او اقتصادي اصلاحات د سوریزم کنه یوالي او امدارنګ په عامه انفرادي او سیاسي ازادۍ ټینګار وکړي. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو اعلان وکړ چې اسرایل د حماس پر وړاندې د جګړې په بیا پیلولو ته چمتو دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس د وی ترګر ډلې په توګه پیژني. حماس پر اسرایل تور لګولې چې د بندیانو د خوشي کولو د پروسې په ځنډولو سره د 15 اونۍ اوربان تړون ننګولې ده. د اوربان لومړی پړاو چې په غزه کې د 15 میاشتو څخه زیات وخت لپاره ویجاړونکې جګړه ودروله د مارچ په لومړیو کې پای ته رسیدي. د اوربان د راتلونکي پړاو په تړاو تر اوسه هوکړه نه ده شوې. د دې هوکړې پړاو د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اسرایلو شنبه په ورځ د فبروري په 23 په اشغال شوی لویدیز غاړه کې د فلسطینی وسلوالو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د پراخولو اعلان وکړ. چیرې چې د غزې د جګړې پر مهال تاوتریخوالی زیات شوی دی. د اسرایل لومړي وزیر په پوځي مراسم کې په خپل وینا کې ویل چې د جګړې هدف د خبرو اترو یا نورو لارو ترلاسه شي. یو ورځ وروسته لږ چې اسرایل د شپږو خوشي شوی يرغمل شوی کسان د خوشي کول په پلان کې د سلګونو فلسطینیانو بندیان خوشي کول وسنډول.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. اقامت یا بی اولادی هغه سنځه ده چې د نور نړی په څیر یو شمیر افغانان هم ترې کړيږي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال څه شمیر افغان ځوانان د بی اولادی کړيږي، خو د نویو و د شوو په منځ کې شته داسې ګڼ کسان چې په واده یې کلونه اوړي خو ماشومان لا نه کیږي. پښتنې دادې چې اقامت وچوالی یا بی اولادی ولې رامنځته کیږي، دغه ستونزه په څو ډوله ده او درملنې څه ډول کیږي، دا او نورې پښتنې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له خپل درانه میلمه سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په ویانا کې د عمومي طب او د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایم، کولای سئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي، یوه نړیواله شمیره ده چې که تاسو ورته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکې یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. د واتساپ شمیره هم درته وایم، که چیرته خ انټرنیټ لرئ کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسئ. 00420212301. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب اکلیل، ستړي مشي، راځي پیل دینه وکړو چې اقامت یا بی اولادی څه شی ده او څنګه یې په لاندو ټکو کې تعریفولی شو.
خپل پښتنې مرسته وړاندې کړو، هیله کوم چې موږ دې ځوابونه ووایو. بې اولادي یا اقامت یا وچوالی هغه وخت ویلی شو کله چې میړه او ماندینه د یو کار لپاره په پرله پسې توګه کوروالي وکړي یا جمع وکړي، خو د ماشوم خاوند نه شي. په دې وخت کولی شو چې ووایي چې دا جوړه بیا اولاد ده. خدا هم باید سرګرده کړو چې په دغه جریان کې په دغه یو کار کې باید مور و ماشوم ته شیدې ورنه کړي، او مور تر زوکړې وروسته د یو بل ماشوم تر زوکړې وروسته هم د اولاد ته پیدا کېدو امکان ډېر لږ دی. او بل دا چې په دغه یو کار کې باید میرمن اسکل د ماشوم د مخنیوي یا د امیدواری د مخنیوي ګولې ونه خوري. په دې وخت کې موږ وایو چې دا جوړه بیا اولاد ده یا بیا اولادي په ناروغي اخته ده.
بله ډاکټر صاحب، یعنی دغه تعریف تر ډیره په هغو باندې صدق کوي چې نوی ودونه کړی وي او تر اوسه اولاد نوی پنس شوی، که یو کال پورې څوک واده وکړي اولاد پنس نشي، نو د هغه وخت دی چې مور شیدې هم نه ورکوي، مور لمخ کې بل ماشوم هم نه لري، اولنۍ ماشوم یې. نو دغه غلطه به موږ ویلې سو د تبله نظر چې دغه جوړه ممکن د اقامت یا بیا اولادۍ ستونزه ولري. ډېر مننه ډاکټر صبیر، مو په واضح او سره هټکو سره تعریف کړ او دغه وضاحت مو ورکړ چې بیا اولادۍ اقامت په څه معنی. نن سبا د افغانستان په ځوانانو کې هم شته داسې کسان چې ودونه کړي خو لکلون رئیس د اولادونو په تمه دي، خو تر اوسه اولاد نه کیږي. کیدای شي دغه خبرونه له ګڼ شمېر اوریدونکو سره مرسته وکړي، ځکه یو شمېر اوریدونکو چې هیله لرم نن اړیکه ونیسي، دوی غوښتنه کړې وه او دا سپارښتنه درلوده چې موږ په دې اړه باندې یو موضوع ونیسو، خبرې پې وکړو. ډاکټر صاحب، مخکې به اوریدونکو نه هم بیا غواړو چې اړیکه ونیسي، اما دغه اقامت یا بیا اولادي که په څو ډلو ویشو، په طب کې څو بڼې لري دغه اقامت، او کومه بڼه یې داسې ده چې په اسانه د درملنې وړ ده؟
دا بیا اولادي اقامت کولی شي په دوه ډلو وویشو. لومړی ډله هغه ده چې دا میړه او ماندینه د لومړي ځل لپاره د ماشوم خاوند نه وي. دا په دې معنا چې کله چې نارینه او میرمن واده سره وکړي، تر یوه کاره پورې دوی په پرله پسې توګه کوروالي کوي، جمع کوي، مثلا هر دوه درې ورځې وروسته. بیا هم دوی ماشوم خاوند نه کېږي، یعنی میرمن امیدواره نه کېږي. دې ته وایي ابتدایي بیا اولادي. او بل بیا اولادي چې دغه ثانوي بیا اولادي ده، چې هغه وخت کې کله چې یوه جوړه یو یا دوه ماشومان ولري، او بیا وروسته د بیا اولادي په ناروغۍ اخته کېږي. یعنې دا چې میړه او ماندینه په پرله پسې توګه کوروالي کوي، هر دوه درې ورځې وروسته بېکن میرمن امیدواره کېږي. نه، په دې وخت ویلی شو چې دا یو ثانوي بیا اولادي ده.
ښه، یعنی په دو عمومي برخو باندې ویشلی سو. لومړی هغه چې هغه میرمن او خاوند چې نوی واده کړی وي او هیڅ اولاد نه وي پنس شوی، او دویمه باندې به هغه د چې یو دوه درې ماشومان کیږي ورسته بیا دغه د اقامت یا بیا اولاد استون زره منست کیږي. مننه ډاکټر صاحب نو راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو کی لومړی په واتس اپ شمیره کې ماته یو پښتنه را لګلې و دا شمې پښتنه به سره واورو بیا په ټلیفون کې نور اوریدونکو را وښلو ورزو د واتس اپ د اوریدونکو پښتنه ته.
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب محترم او د زبی رادیو ټول قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلای د زابل لرغم د بولسوالین خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه می دوه پښتنې دی. لومړی دا چې ډاکټر صاحب محترم، کوم عوامل دي چې یو مور او یو پلار له اولاد نه بې برخې کیږي؟ عوامل یې څه دي؟ او دوهم، ویل کیږي وای هغه کورنۍ چې مثلا په خپلو کې دوستي کوي، مثلا یو کس د کاکا لور، د ماما لور، د خاله لور سره واده کوي تر ډیره حده چې سره خپلوانی، وای د هغوی ترمنځ چندان بیا یعنی دغه د اولاد اقتصادي لسته کمه ده چې دنیا ته بیا راوړي، آیا حقیقت کنه؟ همدا داسې کورنۍ خبرې دي. مننه.
ډیره مننه زبلای صاحب چې لمخ کې خپل پښتنه زموږ واتس اپ شمیره ته را لګلې و. نور اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو ډاکټر صاحب، د دوی پښتنه به واخلو بیا به په نوبات سره ځواب ورکو. یو اوریدونکو اوس واصل د استډیو سره له د سره خبرې کوي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکړي.
خیر سلام دروغ نه راز احسانان په کولای ته واید یعنی څوک سی دی اکل رو والی بیا دی ای سی مثلا په غی کې دی ګزنګ هغه تاثیرات کاری. آیا دا پښتنه سید ده غلطه ده؟
غاک مو هم سم نه دی پکتیکانه. ډیر مننه، اما پښتنه مو واوریدل شوله. مخکې غبل ورور زبلی صاحب هم ورته پښتنه درلوده چې همغه د اکالور یا هم مثلا د مامالور یا هم د خالالور چې هغه د وینې شراکت ورته ډیر نږدې وي یا د وینې شراکت پکې وي، هغه آیا د دې لامل کیږي چې سړی بیا اولاد پاتې شي یا اولادونه سي کنه؟ په دې به ورسته ډاکټر صاحب رڼا واچي. ډیر مننه چې اړیکه مو نیولې و. کور ودان سلامت اوسئ. نور اوریدونکو ته هم نوبات ورکو. اوریدونکو که پښتنه لري اړیکه ونیسئ. او ډاکټر صاحب په ویانا کې په همدې برخه کې تخصص لري، ستاسو پښتنې ځوابولی شي. یو اوریدونکو له واتس اپ نه هڅه کوي چې زموږ سره وصل سي. راځي چې له ده سره خبرې وکړو. په دې لاره چې غږ واوریدلی سو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. خا فکر کوم دغه اوریدونکو د واتس اپ اړیکه سم نه ده. نو اوریدونکو که چیرته غواړي چې له واتس اپ شمیره نه موږ سره اړیکه ونیسئ، نو هڅه وکړئ چې انټرنیټ مو سم وي یا موقعیت سم ځای وي ترڅو ستاسو اړیکه سم شي، ستاسو غږ موږ واورو او غږ مو ډاکټر صاحب ته ورسیږي او د نورو اوریدونکو مخه هم ونه نیسو. خا ډاکټر صاحب راځي ترغه چې نور اوریدونکو وسلېږي، تاسو ته به بیرته راوګرځو. دغه د زابلی صاحب او دغه بل ورور چې له پکتیکان اړیکه نیولې و، تقریبا یو پښتنه سره ورته و، هغه داده چې د خپل خپلوانو سره یا له هغو کسانو سره چې یو څه د وینې شراکت ته نږدې وي او واده آیا وای د بیا اولادۍ لامل کیږي کنه؟ او بل پښتنه دا و چې عوامل څه دي په سر کې؟ زابلی صاحب دا پښتنه هم کړې و.
جواب از من خواهم سپاسی. یعنی در اصدار بشتیار در چی کده چی در خبروان ترمنس ودود کیجی که دایسی چی در جورا میره و مندینا پا بیا ولادی ما جاستاسی، یعنی ما شمالی جوینی پاس اندسی در پدی بنا چی خبالا در تعریف در روی بیا ولادی اغا تاوی الکیجی کلی چی یو میرمن امیدوار اسی، لیکن یو ژوندی ماشوم باندې زیږوي. مثلا یو میرمن امیدواره کیږي په اوه میاشتنۍ یا سه میاشتنۍ کې یو ماشوم مړ کیږي، مړ پیدا کیږي، دغه څنګه دی اولادې ویل کیږي؟ یا مثلا میرمن او خاوند د یو ماشوم خاوند کیږي، یعنی میرمن امیدواره کیږي خو د میاشتې وروسته کله چې ماشوم زیږي دا مړ وي. دی انا ته هم سړی وایي چې دا بیا اولادې ده. نو ځکه وایم سم چې هغه جوړې هغه میړه او مدینه چې دوی نږدې خپلوان دي سره، یا د کاکا زمین مکاتب روز مثلا میرمن یا میرمن مثلا در مامان روز یا در همان روز بدونی که در بی اولادی زیاده لیدن کرد در افتیاده در
خ او دغه د عواملو په اړه باندې ډاکټر صاحب که څه هم یو عوامل کې هم دغه راتللی سي چې مثلا له خپلو خپلوانو سره نږدې خپلوانو سره خیښۍ یا چې په هغه کې زموږ او تاسو په ولس کې مثلا د تره لورانې دي د ماما لورانې دي یا هم د خاله لورانې دي له دغو سره زموږ او تاسو په وطن کې دوستۍ یو څه کېږي چې یو عامل همدغه دی چې ممکن یو کس په بې اولادۍ اخته شي نور عواملو په اړه باندې ډاکټر صاحب کلنډر رڼا واچو
نور عوامل کولی نارینه په تناسلي او تکسوري جهاز کې نه دی د بدن په بله برخه کې دی همدارنګه په میرمن کې هم کولی شي چې د بې اولادۍ سببونه پر دوه ډولو وویشو یعنی سبب یا ستونزه د بې اولادۍ د میرمن په تناسلي او تکسوري جهاز کې دی او بل په دغه جهاز کې نه دی اوس لومړی راځم او نارینه سم د نارینه پتناسلی او تکسوری جهاز کی سنیزی که داری چی دیلی بوشید مثلا ده منی و با چی دی ده دی مقدار نجده یا ده دی قیقیت سم نده یا مثلا ده منی پو بو که آقا ده نارینا آگی چی دی چی مطابت که سپر مرتبایی ده ده مقدار یا کاش نجده کداری لرز دی یا کداری برابر دی سم دی خو دا سپرمون شدی یا دا نارینه آگی شدی دا کیکیت سم ندی دوی خبال او گزفت ساس نسی رسواره یا دا سپرمون سم حرکت نسی کواره پا اومی توی کلی شد دا نارینه دا منی پا اومو که پا یوه میلی یه سر یا یوه سیسی که تر 15 میلیون زیاد سپرمون شدون ودری کداری شد دا نارینه دا باشم خواهند وشد دا یو دلیل او بل دلیل دا دی چې مثلا په د کله چې یو ماشوم مثلا یو ماشوم د مور په نس کې وي او دا هلک وي دا نارینه وي په دغه وخت کې د دغه کوچني ماشوم چې په مور په نس کې دی د ده د بیزده یا بیاربي مف خوټ یې دا د په نس کې وي ده کله چې ماشوم وزېږي پیدا شو دنیا ته راغی بیا تر یو کاله پورې وروسته دا بایزا یا تزن برده که یا دا بخشنه خوانم خوشی دا کشه ترازی دا داشه ماشمان ساشه داده دا بایزا خوشی یا کشه سنه رازی دا دیه بایز که دا نیسی چه دا ماشون دا بی اولاد قرش زوان سو دا اولاد خواه میکیجم بل دلیل دا بی اولادی پا بارینه که دا دی چه خبره دا دا دغه چې دی دا بایزه شده یا مرده که دا ماشوم پده ورپاته کهیلی یعنی دا چه کلش ماشوم بلوغ مخ که وی دا کچنی وی کلش دا علک بلوغ سوره سیجی دا غطیجی دا رشت که وی نمو که وی غطیجی و دا آبه پا جورغولو بانی پیل که وی کلش دا علک یا دا نارینه دا بایزه یا دا بنده که کشنی پاسه چی ماشون پا توگه پاسه چی بیادا آگی نیسی جوڑا ولی دا دان دیگه بایز که چی دا زوان یا دا نارینه دا اولاد خواهد نیسی بس دازم نور اغا نروغی چی دا تناسولی او تکسولی چی هست دا بانده دی په نارینه کې مثلا کله چې ولاده ډېر چاغ اوسي دا کېدای شي چې بې اولاده اوسي. کله چې ولاده مثلا ډېر سګرټ څکوي یا چلم څکوي یا مثلا نسوار اچوي یا نور مخدرات کاروي یا نور مثلا الکول خوري دا کېدای شي چې د بې اولادۍ باعث وګرځي. او بل که چېرې یو نارینه ډېر ډنګر وي وسه یې ډېر کم وي ډېر ضعیف وي د ځان سمه نه وي هم کېدای شي چې د بې اولادۍ په ناروغۍ اخته شي. او بل مثلا کله چې د نارینه د ماشومتوب په وخت کې د سربغوند په ناروغۍ اخته شي کله چې رک پاشتي کې ورته وایي د سربغوند په ناروغۍ اخته شي او د سربغوند د ناروغۍ په وخت کې کېدلی شي چې د نارینه د عزه یا خوټې یا مرده کې د التهاب اخته شي. د التهاب اخته شي وروسته بیا چې دا ماشوم ځوان شو غټ شو بیا کېدای شي چې اولاد پیدا نه شي. او اوس راځو د مېرمنې په بدن کې د بې اولادۍ سببونه څه. لومړی د مېرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې د دلیلونه یا سببونه اول باید څرګنده کړم چې هر مېرمن په یوه میاشت کې یا په اصلي میاشت کې د جامې په ناروغۍ اخته کېږي یا موږ وایو مثلا د جامې ناروغۍ یا مثلا جامې مینځي یا جامې پریوي یا مثلا هایس ورته وایي مثلا عربي کې هایس موږ په سببت کې پریود ورته وایي مثلا دا په میاشت کې یو وار منځ راځي. او په دغه یوه میاشت کې دا مېرمن په خپل تخمدان کې یا هغه د هګۍ د جوړېدو په ځای کې یوه هګۍ جوړوي. دا هګۍ کله چې جوړ شي کله چې دا د تخمدان څخه راوځي آزاد نه شي. په دغه وخت کې د بې اولادۍ باعث ګرځي. یعنی دا چې د نارینه هګۍ د مېرمن ورېهم ته رسېدلې ده لیکن د مېرمن هګۍ شتون نه لري نو ځکه دا مېرمن بې اولاده کېږي. او بل د مېرمن د تناسلي جهاز په لنډ ډول داسې تشریح کولی شم چې مثلا د ښځو ترمنځ موږ څه چې وینو معلومېږي د دې پورته د داخله خواته یوندن دی مثلا چې دې ته په طبابت کې موږ واجیره وایي او په عربي کې محبل ورته وایي. دا یو شپږ اووه سانتي وزواري چې یې پورته ریهم دي تر ریهم پورته شی او تلې خواته دوه دلونه تللي دي چې دلونه په سرونه کې تخمدان دي. همدش دې تخمدان ته په طبابت کې اووري وایي د دې تخمدان په منځ کې په هره میاشت کې یوه هګۍ جوړېږي. کله چې دا هګۍ جوړه شي مثلا د تخمدان سره ووتل که چېرې د دغه نل هغه نل چې د تخمدان او د رحم تر منځ وي که چېرې په دغه ځای کې بندش موجود وي بیا دا هګۍ رحم ته نه راځي. چې نه راغله د نارینه سپرم که څه راشي ورحم ته د مېرمن د هګۍ سره نه یو ځای کېږي نو ځکه اولاد نه پیدا کېږي. او بل دلیل د مېرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې دا دی چې خپله مېرمن هېڅ دا ناروغي نه ویني د جامې ناروغي نه لري. یعنې دا جامه نه مینځي کله چې جامه نه وي شتون ونه لري دا معنی لري چې مېرمن هګۍ نشي جوړولی. هګۍ چې جوړه نه کړه که چېرې کسان د نارینه سپرم ورېهم ته ورځي خو بیا هم چون د نارینه هګۍ شتون نه لري نو ځکه دواړه نه سره یوځای کېږي او ماشوم بس نه راځي.
بله خو بدن ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. ډیره مننه. دغه په نارینه او په ښځو دواړو کې د بیا ولادۍ سببونه لاملونه دا مو ډیر ښه تشریح کړل. او دا هغه عوامل دي چې تقریبا 90% عوامل جوړوي ستاسو په ټکو ځکه د دې درملنه هم کیږي او یوازې 10% داسې دي چې د هغو عوامل معلوم نه دي. او دغه معلوم عوامل ټول داسې دي چې بیا د درملنې وړ وي او نن سبا طب کې ورته درملنه هم جوړه شوې ده. کوربدان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب اوریدونکو هم منتظر دي چې پوښتنې ولري. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلامونه لودین صاحب محترم پکتیانه گهیت خان در سپردی کوم.
گهیت خان پکتیانه ستړي مشي مهرباني.
ډیر من لودین صاحب محترم په ډیر زیات بخنه سره رادیو می اوریدل نه دی ستاسو ته پی یو څه کمزوري دی ایپم کې خو لسره شتنه نو که پښتنه می تکراری وي مخکې بخنه غواړم یو پښتنه چې دی بیا ولادي هم د لمیدون څه دی کپلن ډیر ته جواب شوی ته جواب کړی کده جواب شوی وي او بل خبره تاسو
د گیس خان ورور علی کپریش ولا زده تاسو پارښتنه کوم چې زموږ رادیو هلته کار نه کوي فقط له اوس نه داسې 15 دقیقې وروسته زموږ هم د خبرونه پښتو فیسبوک باندې ترازی کولای سي چې په پښتو فیسبوک باندې کې لسره ووري د پښتنه به جواب شي ډاکټر صاحب په وضاحت سره او په ډیر تفصیل سره دغه عوامل څرګند کړل چې لبه د مرغ کې بیا تکرارونه د خبرونه ډیر وخت پهونی سي ځکه نور اجزا هم لري او نور اوریدونکو هم منتظر دي چې ووري ورځو نور اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره به خبري وکړو بل اوریدونکو سره ستړي مشه رښتیا د ژوند ستمنه پروګرام ووري
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه ته تاسو د ازادي رادیو ټول کرمه او خدای دې وکړي روغ جوړ بس
و ډیره مننه اتل سیب زموږ همیشنۍ اوریدونکو ستړي مشي په دې لچې غاګ موسم وورو لاندې خپل پښتنو ته راشي
خدا دې مان قبول کړه سلام ډاکټر صاحب تمام محترم اسد الله الدین صاحب زما دې پښتنې د ډاکټر صاحب محترم صداقت دې نو خدای استاد خرازي سي الدین صاحب محترم د استاد د رسمي د طریقې مرګ تدبیر ګټه ترلاسه کړې دي مستاز خوشاله استاد پورې وړي خدای مې عزت وکړي زما والا پرتمه ډاکټر صاحب محترم څخه دا وده محترم اسدالدین صاحب چې یو خدای په پرځوال سیمه کې دا غوډو د دستور دی اکثره خلک دا وایي چې مثال یو څوک د تیاری وزن زیات یا غته بنانه یې کناري نه نو دا مثال د خبرې اولاد نه کیږي نو چې دا خبره وسه حقیقت ترشته لري کدا غوښه اوازه د دوه پرتمه ډاکټر صاحب محترم څخه دا وده لودین صاحب چې مثال د خبرې دلته خو د اولاد کسان هم دي چې مثال اولادونه نشته نه شجنانه نارینه دلته زموږ په منځ کې د یادې کسان دي د محترم اسد الله الدین صاحب چې مثال 15 اولاد دي شپږ اولاد دي اته تر اته اولاد پوری هغه خاص انجنیر نو یو خو هغه د دین د دې کار څخه هغه خدای پاک د طرفه ده چې چاته نارینه اولاد ورکی که شه زینه اولاد د تیپ د نگاه څخه مثال د خبرې د دې څه عوامل دي چې مثال یو نارینه اولاد چا کې شه زنانه اولاد دي لري ځکه چې تر زنانه دي چې دغه بد ریواجو د طریقې څخه د کورنۍ خلاص زوري دي ډیر چې مثال ته ویل نارینه اولاد نه راوړي نه انجنیر راوړي پرده پسې دغه مشکره سره دې زنه الله لاسو غریوانې کته غته په څنګه اسد الله الدین صاحب اکرا جواب کې ډیر خوشاله سم او بل یو څه اوریدون کې لودین صاحب محترم ما څخه به له دې وخت غوښتنه کړې ده چې یو پښتنه راځه که ته مو په کور کې لري نو دا چې تاسو یې ډاکټر انسان د خبرې د بیا اولادې په ناروغي دغه دې که تاسو یې د لودین صاحب په بل مرزي باندې پولیس دغه نه پوه نو په لاس توګه هغه پښتنه ورته جواب کوم
و تاسو پښتنه وکي چې چیرته اړوند نه و به پریک دوبل متخصص صاحب تازه کړه ډاکټر صاحب یوازې هغه پښتنه ځوابوي چې د دوی د تخصص اړوند راځي مهرباني
قربان کما یو مریض تاسو ته شمه ورودین چې عبد الله الدین صاحب په کور کې مریض لري زنانه مریض نو د دې دواې پکړې دي هر ډاکټر چې ورغلي دي دا مریض شدید کولمو میکروب لري حتی د 200 څخه نیولې تر 300 پورې میکروب د کولمو ده لري نو داغه ناروغي ستې ډیر ضروري دي د سر د درد څخه ډیر فائدې دي دوی وايي چې چیرې ډاکټر صاحب محترم ته جواب راکړي دا مریض عمر د 90 کال څخه دراتي 90 کال پورې دغه پښتنه ما ځنه وکړل چې مثال دغه د میکروب د پاره یا ګولې یا مثال د شربت یا ستنی یو شی را ماري پکې چې مثال دغه میکروب بشپړه توګه د مېندې وي چې دغه پښتنه محترم اسد الله الدین صاحب
کور ودان اتل سب سلامات او سې ډېر مننه بل اوریدونکو ته هم ورزو د پښتنې ځان سره لیکو بیا به ډاکټر صاحب اکلیل ټول پښتنې یو ځای جواب کې ممکن ځینې پښتنې سره ورتواله یو لري بل اوریدونکو د ستړي مشې رښتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي مخارګه
جوړ وسی اصل موضوع باندې خدما سر نوز خلاص موضوع دي چې شو
موضوع همدغه د بیا ولادي په ستونزو عوامل او مخنیوي باندې خبرې کوو که د اوریدونکو فکر کوم رادیو نه ونیولې او داسې مخته مزاحمت کوي په عامه اصطلاح وایم دا بحث داسې ورته معلوم نشه په هر حال تر هغه چې نور اوریدونکو راځي که ډاکټر صاحب راځي چې دغه د اوریدونکو پوښتنه جواب کو گیس خان پکتیان اړی کني ولې و دغه پوښتنه داسې و چې وای عوامل راته وای پلانډو کې فکر کوم پلانډو کې نه کیږي هغه سپارښتنه به خوي چې لدی باس نورست زموږ د خبرونه پښتو فیسبوک پانه کې شته د ازادۍ رادیو عمل ته کلیک پوو کې یو سات خبرونه ده د بی واوري لسره او عوامل چې تاسو مخکې سرګند کړل په غو باندې بزان پوي کې دغه د اتل سه پوښتنه تکراشو وای عوامل چې دی زیات وزن په بیا ولادي باندې څومره تاثیر لري او دا هم درلودل چې د یوچا زوی نه کیږي پر لپسې لورانه کیږي د طبي پلوه په دې اړه باندې هم رانه غوښتل او هغه د بل دوست پوښتنې هم و ډاکټر صاحب تاسو اتمن ځان سره یادداشت کړي. اتل صاحب ته څه وایي؟
د نړۍ ودان د پښتنې په ځواب کې راځو چې کچېرې مېرمن چاغه وي یا نارینه چاغه وي، کېدلی شي چې ماشوم په نزې ژدو باندې سبب شي. یعنې په دې معنا چې دا جوړه کېدلی شي بې اولاده پاتې شي، نو ځکه د چاغه له شاغش څخه باید مخنیوی وکړي، هم نارینه او هم مېرمن. او بل دا چې مثلا یو ماشوم څنګه پیدا کیږي، هغه باید زرش څرګند کړم دا چې دا څنګه پیدا کیږي. دا چې نارینه خپل هګۍ جوړوي، مېرمن خپل هګۍ جوړوي، نو د نارینه هګۍ په بنځای د مرزکه یا ګذرما په خوله کې جوړیږي، او د مېرمن هګۍ د مېرمن په تخمدان کې جوړیږي. دا دواړه کله چې دواړه د مېرمن او نارینه سره یو ځای شي قرباني وکړي، په دې وخت کې دا د نارینه سپرم یا هګۍ د مېرمن د هګۍ اوم سره یو ځای کیږي، او بیا د ماشوم پیدا کېدو باعث ګرځي. دا چې د ماشوم جنس به نارینه وي یا به نجلۍ وي، دا یو تصادفي کار دی، دا هیڅ د چا په واسه نه ده، دا یو تصادفي کار دی. دا په دې معنا چې د نارینه په حجرو کې، په جنسي حجرو کې یو کروموزوم دی چې جنسي کروموزوم ورته وایي. دا جنسي کروموزوم نوم ایکس وای دی، او د مېرمن په جنسي حجرو کې د کروموزوم نوم ایکس ایکس وي. اوس نو کله چې دا دواړه سره یو ځای شو، مثلا د مېرمن ایکس د نارینه ایکس سره یو ځای شو، دا معنا لري چې دا ماشوم ښځینه کیږي، نجلۍ کیږي. که کله چې د مېرمن ایکس د ایکس کروموزوم د نارینه له وای کروموزوم سره یو ځای شي، بیا دا د هلک بایس کیږي، ماشوم هلک پیدا کیږي. دا بشپړ یو تصادفي کار دی چې هلک پیدا کیږي که نجلۍ. دا د چا په واسطه ده پوره چې
بله. او په همدې پوښتنه کې یو بل شای هم دی چې زموږ تاسو په وطن کې ډاکټر صاحب دا دود هم دی، البته ناوړه دود یې وبولو، نه پیږم بې معنا دود یې وبولو یا ممکن ځینو کسانو ته ښه وي، هغه بیا د نارینه او ته ښه پلمه په لاس ورسي وایي، راځه نو د خپلې مېرمنې ته وایي چې دغه د پنځه اولادونه مو کړه، نو ستا زوی نه کیږي، بیا نو ایسته بله ښځه وکړي، بیا بله ښځه پسې بله وکړي، نو دغه مسله ستاسو په ټکو او د طبابت د اصولو له مخې دا تصادفي ده، دا هیڅکله هم نسي کېدای چې د بلې ښځې په راتګ سره یا د بلې ښځې په کولو سره دغه موضوع هوار شي. آیا حل لارې دغه ده چې نارینه مثلا د ښځو تعدد زیات کړي او کنه همغه یوې ښځې سره د ژوند وکړي، او که چېرته اولاد په نصیب کې وینول هغه نه به کېدای شي زوی کېږي؟ ډاکټر صاحب څه وایي ته په دې برخه کې؟
بلې، ښه پوښتنه ده. زما په نظر باندې کله چې مېرمن او نارینه ټوله لورې ولري، یعنې ټولې لورګانې اوسي، حتمي نه ده چې دوی بل واده وکړي، چې دوی باید منتظر اوسي، باید پسانه اوسي، خدای مهربانه وي، وروسته به هلک پیدا شي. زه داسې کورنۍ پېژنم چې د پنځو شپږو لور وروسته هلک پیدا شوی دی، دوه درې هلکان پیدا شوي دي پرله پسې. نو دا نشو ویلی چې دا مېرمن به تر پایه پورې انجلۍ زېږوي، کېدلی شي چې هلک وزېږوي. او دا چې دا نارینه د بلې مېرمن په تمه کېږي او بل مېرمن کوي واده کوي، دا خو بیا نورې ستونزې راولاړوي. مثلا د لومړنۍ مېرمنې په لاس کې څه ناڅه ظلم کېږي، او بل دا چې کېدلی شي چې په دویم مېرمن هم
یعنی په د نه د نارینه او د نجونې یا د هلک او د نجلۍ په پیدا کېدو کې تر ډیره د نر رول دی، د نر د هګیو رول دی د ښځو نه، ځکه همدې لپاره که تعدد هم د زوجینو زیات شي یا تعدد هم د ښځو زیات شي، ممکن تاثیر ونه لري. او ډاکټر صاحب دې سره یو بل پوښتنه هم ما کوله، دلته مې ځان سره یاداشت کړی و چې کله نا کله دغه ستونزې چې لري ټولنیزې ستونزې دي، او چا مثلا پر د پسی لورانې کېږي زوی نه کېږي، زموږ او تاسو په ټولنه کې دغه ځینې مسلې شته چې د زوی درلودل اړین بولي، او که زمن ډېرې خو بیا هېڅکله لور نه غواړي، کوم غواړي او یا دوه لورانې غواړي، اما زمن هره کورنۍ غواړي، ځکه هغه اقتصادي شرایط د دې ایجاب کوي چې کورنۍ ورته امیدواري، هم هغه د میراث او ځینې نور مسایل د زموږ او تاسو په ټولنه کې. بیا کومې کورنۍ چې دا ستونزې لري ورځي طبيبانو ته، هغه کسان چې یوناني دواوي خرڅوي په یو او بل نوم باندې، په دوی باندې دواوي خرڅوي، وای دغه دوا وخره، د دوا د کې استفاده کړه، مېرمن دې مخري، نو ان شاء الله چې وای تاسو به زوی کېږي، نو هغه نتیجه هم ورکړي، ځکه کله ناکله تصادف هم کېږي، بیا نو هغه د هغوی هغه خپل بزنس او تجارت روان وي. ځینې وخت کې ډاکټر صاحب دغه دا مدوا ته خلک ځي، دا مدوا سمه ده چې خپل اغیز بلري، اما طب په دې برخه کې څه وایي؟ آیا کله چې د یوې مور او د کوم خاوند زوی نه کیږي، دا مدوا په دې کې څه رول لري؟ طبابت په دې برخه کې څه لري؟
دا څه حساب چې په طبابت کې دا څه څه شوی دا شته نه لري. مثلا طبابت دا نه مني چې مثلا یو مېرمن تعویز وکړي چې هغه پیدا شي، یعنی طبابت په دې باور نه لري. طبابت په دې باور نه لري چې مثلا یو مېرمن زیارت هم لاړه چې دعا وکړي او تل د لوڅ ځای باندې د هلک خاوند شي، هلک وزېږوي، او بل دا چې مثلا یا نور یوناني طبيبان دي هغه درمل ورکوي، مثلا دوا ورکوي، یا مثلا یا سړی شته کوټې په کوکه کوټي، یا کوټې په کړي دي، په دې مېرمن باندې کوټې کړي دي، یا جادو په کړي دي، هغه سره دا مېرمن تل انجونې زېږوي. دا په شابت کې دا خبرې نه شته، شابت دا شان نه مني، ځکه صحابت چې دي دا پر ساینس ولاړ دی، او ساینس چې دي مثبت علم دی، ټول پر تجربه ولاړ دی. نو د خلکو باورونه خو ډېر دي، خلک ډېر باورونه لري. مثلا خلک باور لري چې ورسه تعویز وکړه تل به د اولاد د نارینه اولادونه خاوند وشي، یا مثلا وایي چې زه د یو ملا ته ورسه، یا مثلا یو بل دیني عالم ته ورسه، د هغه دعا وغواړه چې به د نارینه اولاد خاوند وشي. دا خو کنه د باور دی، خلک یې لري، لیکن په ثابت کې دا شی نشته. ثابت دا شی نه مهمه، ځکه ثابت شي
ډاکټر صاحب. یو بل موضوع هم ده، په دې زموږ تاسو په دې ولس کې د عقیدې یو برخه هغه هم ده، دا چې څومره دغه عقیده پر ځای ده، ممکن موږ تاسو هغه له اسلامي پلوه په بحث نه کوو، ځکه د موږ تاسو کار او مسلک نه دی، اما زه فکر کوم له طبي پلوه به ښه وي چې آیا امکان لري که نه چې انسانان د دې لامل شي چې بل انسان د اولاد ونه زیږي. زموږ تاسو په ټولنه کې دا وای وای د فلانی اولاد نه کیږي، ځکه د نکاح په وخت کې وای د دوی دغه هغه تړل سوي دي، داسې اصطلاح ورته کاری نه پیګم، ممکن د افغانستان په جنوبي سیمو کې ورته بل اصطلاح وکړي، خو په مرکزی ولایتونو کې ورته وای فلانی تړل سوي دی، کله چې نکاح کېدل نو کوم کاس وای دغه سي کوډي پکړي دي چې دای وټړي د اولاد ونسي. دغه شی فکر کوم د افغانستان نور ولایتونو کې هم شته. آیا دغه تجربه په دینورو هیوادونو کې هم چې دغه عقیدې نسته داسې او شایسته، او ته په دې برخه کې هم داسې نظر لري چې بل څوک د دې لامل نس کېدای چې د چا د اولادې د اولادارۍ مخه دی ونیسي؟ یوازې د الله پاک په لاس کې دی، ځکه طبیعت هر څه الله پاک پیدا کړي، او اولادونه هم د الله پاک نعمت دي، نو که الله پاک وغواړي بنده بیا نسي کولای چې د بل چا د بې اولادۍ لامل دي سي. ته څه وایي دې برخه کې ډاکټر صاحب؟
تاسو خبره سمه ده، طبابت چې دي لکه څنګه چې موږ خو طبابت چې مثبت علم دی او تجربه ولر دي، نو ځکه طبابت دا نه مني چې مثلا یو بل نفر دې راولاړ شي د یوې جوړې د یو مېرمن او د یو نارینه لپاره، دي یو ماشوم د ماشوم باعث وګرځي، دا امکان نه لري. یوازې همدا جوړه کولی شي چې ماشوم وزېږوي د کوروالۍ په پایله کې، د کوروالۍ په نتیجه کې. بل درېیم نفر
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، دغه بحثونه مو سره یو څه واضح کړل. موږ کاشکې په دغه بحث کې داسې پوهېدای چې دغه موضوع باندې اوریدونکي تماس نیسي، چې یو دیني عالم ته مو هم بلنه ورکړې وای، تر څو هغوی له هغه دیني اړخه دغه روایات یا دغه کومې اوازی چې زموږ او تاسو په هیوادونو ولسونه کې دغه رد کړی وای. په هر حال نن سبا د مطالعې زمینه ډیره پراخه شوې ده، انټرنیټ ستا په هغه کې نن سبا که څوک په انګلیسي پوهېږي، په انګلیسي خو ممکن میلیونونه مقالې وي، خو پښتو او دری کې هم نن سبا لیکنې شته، ویب سایټونه ماشاءالله ښه پراخ زیات دي، نو کولی سي اوریدونکي هلته مطالعه وکړي تر څو ځان ته جوته کړي چې آیا دریم کس کولی سي چې یو څوک وتړي د چا د بیا اولادۍ لامل شي او کنه. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکوو، د دوی خپل خپرونه ده، هیله کوم چې دوی خپلې پوښتنې لاندې لاندې مطرح کړي تر څو وکولی سو د بحث تر پای پورې د ډېرو اوریدونکو پوښتنې ځواب کړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې، ستړي مه شئ. مهرباني، ستړي مه شئ.
اورم
ستاسو غږ موږ اورو. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې، بیا اولادۍ باندې خبرې کوو. تاسو څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه مې دا ده له جناب ډاکټر صاحب محترم څخه، دا ستونزې کیماله راوړی کیږي، دا ستونزې کیم ځین رامنځته کیږي، دا د میکس په پښتني پښتونونو ټولنه کې دا ستونزې مشکل دا بار بار تکراریږي، دا مشکل ستونزې ویل رتی دغه د مخنیوي لارې کیمه دوی چې دا مخنیوي دي دغه داسې پیښه وشي.
ښه، کور ودان تاسو پکتیا نړۍ کې ولې خوښ نه؟
خوستخه.
ښه، آیا خپل خپلوانو کې یا په کورنۍ کې داسې کوم کس لري چې بیا اولاد وي؟
او شته.
خا، دی واده څومره وخت کیږي او آیا د درملنې لپاره مراجعه کړی اتمن به ډاکټر صاحبانو ته ورغلی وي؟
ډېر داسې تللی دی، ډاکټرانو ته تللی دی، ها دی کله عملیات یې کړی دی، د واده تقریبا څوارلس پنځلس کاله کېږي چې د ده واده کړی دی، او ډاکټرانو ها دی کل چې یو ډاکټر په کابل کې همده ته عملیات هم ورکړل د ولادۍ په برا کې، دا عملیات هم ورکړل خو د ده سپېره اولاد نه پیدا کېږي، دا مشکل دا ستونزه کیم ځینه ده. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې د دغې ادخال لارې وښيي.
خ، دغه میرمنه یا استاسو خپلوانه چې دا میرمنه هم بوله د ډاکټر ته کې आवाज نارینه مراجعه کړي ډاکټر ته؟
نارینه ته خو عملیات وکړل خو د ډاکټر د میرمن چې دای आवाज د ملنه کړي د خنور عملیات صحیح نه دی ورکړي د میرمنه ته.
خ، مننه. کور ودان رادیو وری ورسته به ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ځواب کی چې د غجوړې لپاره چې 15 کال کېږي د اولاد د عملیات هم ورته کړی داسې ډول پروسیجر دی چې وکی نور ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه درته وایي. کور ودان چاړي کومونی ولې و؟ خ، ډاکټر صاحب راځي چې دغه د خوست اوریدونکو پوښتنه ځواب کو، او دغه بل اوریدونکو چې د ماینات په اړه باندې پوښتنه درلوده بیا اړیکې پریش ولا وایي ماینات هم سره کمزوري دي، او یعنی په دې برخه کې وایي طبي پرمختګونه هم سم نشته. څه وایي دغه دوه اوریدونکو ته ډاکټر صاحب؟
دا څه دي چې د پرشي یو جوړه دا ولر خاوند دی باید و موږ څه ډاکټر سره ورس یو ډاکټر دی چې هغه په دې برخه کې تجربه لري او تخصص لري، یعنی د شزینه ډاکټر سره. مثلا کدای چې یو مېرمن یو التهاب ولري، یو بکټریایي التهاب ولري، یو بکټریایي ناروغي ولري، مثلا یو بل ویروسي ناروغي ولري په خپل تناسلي جهاز کې، او هغه د نننه د بندش باعث وګرځي، او د هغې د چېدو د حرکت باعث وګرځي، جهاز کدای چې مېرمن بیا اولاد پاتې شي. یا مثلا یو نارینه باید لابراتوار میکراوه دمانی او باید بکترسی اولا لابراتوار چه اولی جرسی بکترسی چه داغه سپرمونه یا داغه اگه پسومره کاشه باندې پسومره اندازې او د اندازې له روې بیر اندازې څخه د سپرمونو حرکت څنګه دی دا غوې خوځښت څنګه دی دا غوې کیفیت څنګه دی دا به وکړ شي او بیر دې څخه باید نور په مېرمن کې مثلا نور بدن کې نور ماینات اوسي مثلا د ګلفراشان ارمانی که مزرشن وایی پا انگریزی که سونوگرافی یا تلویزیون و اینات نباید باشی مثلا نمیرمن تخمدان نمیرمن دو آقا جورشتره یا سختمان ویدی چه دا آقا که اشتر داری آقا نمیرمن حقی جوری دا باید با سونوگرافی باید یا ماینا چه او کترسی کچیری یا نمیرمن پخبر تخمدان که سیستونه ولی یا کستونه ولی که دا که چی دا بیاولادی باید سو کرسی او دا کیسونه په سونوګرافي کې لیدل کیږي که څنګه چې یو وګورئ
ښه مننه ډاکټر صاحب یعنې هر هغه جوړه چې د واده یو کال وتلې وي دوی کومه خاصه معلومه ناروغي و نه لري اولاد نه کیږي نو دا د هغو کسانو په ستونزه کې حسابي ګرځي طبي پلوه چې دا اقامت یا بیا اولادې ستونزه لري او دغه ستونزې عوامل هم ډیر پراخ دي په نارینه وو کې هم ځانته عوامل لري چې مخکې ډاکټر صاحب څرګند کړل او تفصیل په ورکاو دغه راس په خزینه وو کې هم نو خبر دا وی چې دواړه خزه او خاوند بیلابیلو ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وکړي ترڅو معلومه شي چې ستونزه کومې خوا کې ده او هر هغه خوا کې چې ستونزه وي که په نارینه کې ستونزه وي نارینه د خپل ستونزه هواره کوي او که په ښځه کې وي ښځه د خپل ستونزه هواره کوي او خدای مکړه په دواړو کې وي دواړو لپاره یعنې تر 90% پورې ډاکټر صاحب مخکې ویلي چې عوامل مشخص دي او د عواملو درملنه کیږي وروسته به بیا لږ ذره په دې تم شو چې دغه درملنه په افغانستان کې څومره امکان لري خو اوس ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو د دوی پوښتنې اخلو بیا ورو د بحث سره پای ته رسوو په پای کې به په همدې خبرو لږ ذره تم شو چې په افغانستان کې د بیا اولادۍ درملنه څومره امکان لري اوس ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بله ما ژغوره
او غږ مو راځي مهرباني ستړي مشي
بله او پوښتنه مو همدغه د ډاکټر صاحب څخه کله کله داسې پېښه شي په واده څخه وروسته یو کال یا دوه کاله تقریبا ځینې داسې کسان موږ لیدلي چې درې کاله دغه اقامت یا شنډوالی دوام پیدا کړي او پس له هغه څخه بغیر له کومې دوا او بغیر د ډاکټر د معایناتو او د کتنې څخه بېرته حمل رامنځته شي نو آیا دا اوس طبیعي شکل باندې بېرته راغښېږي که څنګه
ښه یعنی تاسو پوښتنه دا ده چې آیا په طبیعي ډول د دې امکان شته چې د اقامت ستونزه هواره شي او که نه او ځینې داسې کسان مو د بېلګې په توګه هم یاد کړل بله کومه پوښتنه لرئ
نه مننه بلې او زما پوښتنه همدغه مشکل کله کله په طبیعي شکل له منځه لاړ
و کور ودان په دې به ډاکټر صاحب رانه واچوي ښه خبره ده چې آیا ځینې وخت ځینې ناروغي خپله چې هغه وخت پوره شي یا ځینې ستونزې هواریږي آیا اقامت یا بیا اولادۍ هم دغسې کیږي چې د وخت په تیریدو سره په خپله نارینه او ښځې دواړه د ته اماده شي چې اولاد راوړي بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو بیا به د دواړو پوښتنې یو ځای سره ځواب وښه تخنیکي همکار شفیق عیار اشاره کوي چې دغه اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده نو تر هغه چې بل اوریدونکي روغ کیږي ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو ډاکټر صاحب دغه طبیعي علاج یا هم د وخت په تیریدو سره آیا د اقامت ستونزه خپل هم هواریدلی شي
نه خو تاسو دې چې باید سبب یې وکتل شي که چیرې سبب یې دا چې دروند نه وي مثلا د تناسلي او څنګه سوري چې هست کوم غړی ناروغه نه وي مثلا په هغه کې ستونزه نه وي کېدای شي چې دا ستونزه هم شي خپله په خپله دا ځکه چې ډېر ځله د بیاولادۍ باید هم کېدلی شي چې مثلا نارینه د قربانۍ په وخت کې ویده دی یا مثلا نارینه د خفګان اخته دی د خفګان ناروغي لري یا ویده لري یا مثلا دا خسره څخه د قربانۍ په وخت کې هغه لازم کار شي باید وکړي هغه نه شي کولی څه شي باید وکړي هغه نه شي کولی یا مېرمن مثلا مېرمن ډېرې مېرمنې ویره لري د قربانۍ څخه دوی د دردونو څخه ویره لري او دا نکه خسره شي دوی داسې ویلېدلې دي یا اورېدلې دي د خلکو څخه نو دوی مېرمنې ویره لري او نو ځکه دوی د دې لپاره آماده نه وي چې د قربانۍ لپاره خوشحاله اوسي دوی ویره لري خوښ نه وي مېرمن چې خوښ نه وه مثلا خوشحاله نه وه بیا کېدلی شي چې د بیا ولادي بحث وګرځي دا کوروالي یا مثلا کله چې نارینه په خبر اخیستی یا ویره ولري یا نو ځکه دا زه د سنسوتي هغه چې ده په کافي اندازه باندې دې ته نه مده کېږي چې د میرمن د میرمن سره کوروالي وکړي یا مثلا نارینه مخسر دي چې د میرمن سره یو ځای شي نږدې چې ورسره کوروالي ورسره وکړي دا نارینه امضا کېږي د دمنیو به زی دا هم یو لږ لږ دی چې د بیا ولادي به هیڅ چې کله چې دا ورسره درته نورمال نه سره چې کله چې دا دارینه ویره ونه لري خپګان ونه لري ډیپریشن یا اروایي فشار نه ونه لري
بله
او د کوروالي په وخت کې امضا نشي وخت کې تر وخت
بله یعنی ډاکټر صاحب دا بحث پکې ډیر مهم دی چې انسان کو غواړي چې اولاد وزېږي یا مثلا د میرمنې په ناس باندې ماشوم شي باید له فشارونو نه له جوړ خفګان نه له دغه هر څه خپل ذهن ټول کړي یو سالم انسان اوسي ترڅو وکولې سي یو اولاد دنیا ته راوړي دا معنی چې که یو کس په جوړ خفګان اختوي په ډیپریشن باندې اختوي او که برعکس کومه خزه هم په ډیپریشن یا خفګان باندې اختوي نو بیا توقع نه کیږي چې دوی د تر ډیره سالم ماشوم دنیا ته راوړي دا شایې په کې ډیر مهم دی دا بحث په کې مهم دی ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا دا بحث ورو ورو سره پای ته رسو ځکه دا وخت مهم کمیږي اخري اوریدونکو بر واخلو بیا به دا بحث سره راټول کو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
مننه اوریدونکو صاحب تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم رضوان الله خدمت هیواد ملیم د هلمند ولایت نه
ښه هیواد مل صاحب ستړي مشه مهرباني
ډاکټر صاحب نه مې لمړی پوښتنه دا چې مثلا په ځواني کې یعنی په مثلا وخت انسان مثلا مجرد یا تر واده مخکې باید کومې کړنې وکړي او کومې کارونه ترسره نه کړي ترڅو بیا دا واده کول ورسته په دې مرض باندې اخته نه شي په سنټو باندې او دوهم دا چې مثلا د کوم ناروغي سره د کوم ناروغي له امله مثلا سنټو زیات رامنځته کیږي کله انسان په بدن کې وي او بل دا چې د سنټو صدی په نارینه کې زیات لوړه دا په شجنه کې یعنی په کوم کې زیات رامنځته کیږي
ډیره مننه هیوادمل صاحب ډیره په زړه پورې پوښتنه سلامات او سایکور ودان ډاکټر صاحب تاسو اتمن ځان سره لیکلی دی د هیوادمل صاحب پوښتنو درې جزونه درلودل اول وای په مجردی کې نارینه او ته څه کول په کار دي ترڅو پراتونکو کې چې کله ګرجمن جوړوي ل بیا اولادې سره مخامخ نشي
او ترڅو مهم معلومات باید یو ځوان په کافي اندازه معلومات پیدا کړي چې مثلا دوازده مطلب څه دی چې په اړه وایي چې مثلا یو کلش وایي چې کورولي سره ورکیږي کورولي سمانه په څه شي باندې کم لوازم شرایط به آماده وي د باندې کې باید معلومات ولري او دا څنګه به ځان پوه کړي چې کله چې کورولي کېږي او وګوري چې د جسد سره د ماشوم خاوند شي بعد قوانین چې د کورنۍ په وخت کې مېرمن راځي دا ټول باید دوی وښيي چې ځان پوکړي ځان یې معلومات یې کړی دي ډېر دا چې نارینه څه چې دی مثلا روسیه نه دی کړی تحصیلات نه لري ښوونځي نه دی سپري دوی هیڅ معلومات نه لري چې د کورنۍ په باب باندې یا که څه معلومات لري خو دوی معلومات کافي نه دي په کافي اندازه نه دي معلومات یې پوره نه دي بشپړ نه دي مزګر دی د کورنۍ په وخت کې هیڅ چیرته نه کیږي یا مېرمن مثلا د دې مېرمنې چې دی بلماس پلی مثلا ځکه نه لري روس لیک روس نه لري نو ځکه دی پرانا حالت نه لري او د دې مثلا د مشران څخه به دی وی مشمان څخه به دی وی ځکه دی وی نه لري دا د کورنۍ څخه نو غواړي چې خپل میرمن سره مثلا یو ځای شي ویرنه یې یو ستات ما څه بازار سپیډانسي او ما څه خپله خپل بل څه کلیفه سپیډانسي او بل مرغه سپیډانسي دا خاطر ا څه مهم دی چې څه مهم دی شې دا چې باید میړه او مدینه باید پرم معلومات پیدا کړي
بله او یو بل پوښتنه و ډاکټر صاحب چې هغه پوښتنه ما هم کوله مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله ناکله جوار خفګان او سترس د دې لامل کیږي چې انسان و نشي کولای له ذهني پلوه د ته ماده ووسی چې ماشوم راوړي نور کوم یو مدنه ناروغي دی ډاکټر صاحب چې هغه په بیا اولادې کې رول لري او د بیا اولادې لامل کیږي
نو هغه مثلا کله چې د سوزاک ناروغي وشي د سوزاک ناروغي وشي د درملنه وشي یا مثلا بل ناروغي نه ده د تبرکلوز یا ناروغي راځي چې دا څوک ولري مېرمن یا خاوند کېدلی شي دوی بیا اولاده پاتې شي یا مثلا کله چې دماغ کې د انسان په دماغ کې یو غده ده موږ غده یې نخامیه ورسوله یا نخامیه غده په سبب انګلیسي کې ورسوله پیتوسری ګلاند په دغه ځای کې هورمونونه جوړیږي دا هورمونونه د بدن په جنسي جهاز کې اغېزه کوي د نر او ښځې د جنسي جهاز په غذاواتو باندې پر هورمونونه باندې دا اغېز کوي هغه کنټرولوي کله چې د انسان د دماغ په دغه غده کې د نخامیه غده کې ستونزه وي په هغه کې یو تومور وي مثلا نو بیا کېدلی شي چې دا نارینه یا مېرمن د ماشوم خاوند نه شي ځکه هغه هورمون چې د نارینه او ښځینه تناسلي او تکثري جهاز کنټرولوي دا هورمونونه هېڅ اغېز نه لري چاکه درلود
بله او ډاکټر صاحب لاندې لاندې پوښتنې غواړم او پای ته رسیږو کوم خوراکي مواد په دې کې رول لري چې هم نارینه او هم ښځینه له فزیکی پلوه دې ته چمتو کړي چې دوی یو سالم اولاد دنیا ته راوړي کوم خوراکونه ډیر مهم دي
خوراکي مواد خو نه مثلا پروتئینی مواد یا کاربوهایدرات یا قندی مواد او همدارنګه مثلا ویټامینونه دي میوه او سابو کشتن لدی منرالو لدی داشتن باید موجود بسی پر خزاکی ترچو انسان اجرات ارسیا پراسی پر ممیتو اگر باید کنیسی نارینای شد دیر کمزوری وی زیب وی جنا انسان مدی وی کنیسی چی دوی بی امرادی با یخصاسی خوششن یا بزن دوی پر اگر میرمن کنیسی چی مثلا د جامعه ناروغي ورکشي چې دې مثلا دا یو ناروغي ده انورکسیا یا غوسه او تاوي یا عصبي بيشتهي چې دې مېرمن ته دې عصبي بيشتهي باندې مبتلا وي او سوي بیا دا د جامعه ناروغي ورکشي دا جامعه ناروغي ورکشي
بیا یو ډاګرامان سکیږي او ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه کوم اوریدونکو سره مجمنه کړې وکړه هم تاسو په افغانستان کې نه یې په ویانا کې خپل کار او فعالیت کوي یا ماده افغانستان له وضعیت خبر یا حالت اطمن ملګری ډاکټر صاحبان درې په افغانستان کې دغه د اقامت یا شنټوب درملنه څومره امکان لري ترڅو فساد پورې تاسو ویل چې 90% پورې د اقامت او عمل معلومي په خزو او نارینه وو کې آیا 90% درملنه په افغانستان کې امکان لري په لاندو کې په ډیر ستانیو کې خپل خبرې راټولې کړي ډاکټر صاحب
فکر کوم چې هو دا خبره سمه ده ډېر ډېر لږ ناروغي دي چې هغه علاج ورنه کوي ډېر لږ ناروغي دي چې هغه علاج ورنه کوي ډېر یې علاج ورنه کوي درملنې ورنه ځکه چې ډېر کوچني ناروغي دي یا مثلا عادتونه دي یا باورونه دي یا دغه معلومات نشتون دي نو ځکه باور دا دي چې ډېر د ناروغۍ ډېرې ستونزې چې افغانستان کې شتون لري او د بیولوژي باعث ګرځي چې داسې درملنه نشي
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان سلامت اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې اقامت بیا اولادۍ یا شنډتوب ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته رسوي یو ځل بیا ل خپل میلمه په ویانا کې د عمومي طب او د ماشومانو له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل نه ډېره ډېره مننه
روغتیا د ژوند شتمنۍ
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد د اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچینو وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.